روغتیا د ژوند شتمنی
صحت او زندگی
سلامونه او درناوی میومنه زه صفی الله ستنګزای مو د روغتیا ژوند شتمنی دغه پروگرام ته راغلاست وایم په دغه پروگرام کې به د شکر یا دایبټیس د ناروغي په ارتباط باندې خبرې کوو د چې د ناروغي څه ده ولې په افغانستان کې د دغه ناروغي پیښې زیاتې دي په څه ډول به کنټرولېږي او که کنټرول نشي نو دایمي اثرات به څه وي په دې ټولو موضوعګانو به سره خبرې وکړو ډاکټر صاحب مو راغوښتی دی له هغه به هم په همدې اړه باندې ځانګړې پوښتنې ولرو خو تر هر څه مخکې په دې اړه باندې چې په افغانستان کې د شکر د ناروغۍ ناروغانو او مبتلایانو ستونزې څه دي او په څه ډول دوی خپل ژوند مخته وړي په دې اړه باندې تاسو ته یو رپورټ خبرو
ما برنج نمیخورم کچالو نمیخورم نان سفید نمیخورم دیگه شنی باب نمیخورم
درس کلنه عاطفه چې د درې ماشومان مور او د بامیان ولایت اوسیدونکې ده له څلورو کلونو راهیسې په دیابت یا شکر ناروغي اخته ده عاطفه د جمعې په ورځ د نومبر په 14 ازادي راډیو ته وویل دا ناروغي ډیری وخت د دې د ستړیا تندې لوګې سالنډې پرله پسې ادرار او ان بې حوصلګۍ لامل کیږي
یا 4 سال میشه پیدا کرده گاهی با تابلت کنترل میکنم بعضی دوایی یونانی دا پولیش
زنده چلورو کلونو رهیسی دا شکر پا ناروغی اختاییم زده ناروغی دا گولیو او یونانی بوتو پخوالولو کنترول لبام کدا دا گولیو او رژیم للاری کنترول نشی انسولین اخنم که پا دی ناروغی اختاوی او چیری بلاشی هیت شایم نشی خوالده باید پرهیز وکرم یا کد زرق وردار مل واخلم باید هر چیری چزم لزان سر یوسم دیر سخته دا
دوایی چی د دې لپاره چې دا بخوانی روغتیایي کارکوونکي وه نو کولی سي په کور کې د خپلې وینې شکر کنټرول کړي او خپلې روغتیا ته متوجه اوسي د کابل ښار اوسیدونکي فرزانه وایي چې ترور یې له څو کلونو راهیسې د شکر ناروغي لري او وخت په وخت له کنټروله وځي او وضعیت یې خرابېږي یکې
بسیار مریضي خطرناک است خالم با وخت کم همدې شکر سرشمه فشارشم بالا میره
دا یوه ډېره خطرناکه ناروغي ده کله چې د هغې د شکر کچه لوړه شي د وینې فشار یې هم لوړېږي او حالت یې خرابېږي څو ورځې وړاندې مې په ترور د شکر حمله راغله درې شپې په روغتون کې بستر وه دوی ورته انسولین تطبیق کړل میړه هم بیکاره دی اقتصادی هم خنه دی شکر یې په وخت کنټرول نشي نو حالت یې ډېر خرابېږي
د اندېښنې په داسې حال کې دی چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د افغانستان څانګه د شکر ناروغۍ په وخت کنټرول او پاملرنې ټینګار کوي او وایي چې که درملنه یې ونسي نو د جدي عوارضو رامنځته کېدو لامل به سي د سازمان د جمعې په ورځ د دیابت یا د شکر د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله اکسپانه لیکلي چې په افغانستان کې شکر ناروغي کولی سي د ژوند په هر پړاو کې له ماشومتوبه تر پاخه عمر لرونکي خلک اغېزمن کړي دا ورځ هر کال د شکر ناروغي د خپرېدو او د دې ناروغۍ د مخنیوي اهمیت په اړه د عامه پوهاوي د لوړولو په موخه نمانځل کیږي او د شکر ناروغۍ نړیوالې ورځې په نوم نومول سوې ده د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان برخې د شکر ناروغي لرونکو افغان ناروغانو لپاره د لاسرسي وړ پاملرنې پوهاوي او د ملاتړ سیستمونو غوښتنه کړې ده د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې 402 میلیونه لویان له دیابت یا شکر ناروغۍ سره ژوند کاوه په داسې حال کې چې د دې سازمان په ټکو دا شمېره په 1980 کال کې 108 میلیونه وه د یاد سازمان په خبره چې دا وده د اضافي وزن او چاقۍ په ګډون شکر ناروغۍ سره تړلي خطر لرونکي لاملونو د زیاتېدو نښه ده د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې شکر ناروغۍ د روڼوالي د پښتورګو د نه فعالیت د زړه د حملې مغزي حملې او د غړو د پرې کېدو یو اصلي لامل دی خو دا سازمان وایي چې د روغتیایي رژیم ساتل منظم فزیکی فعالیت او د مخدرو توکو له کارولو ډډه کول کولای سي د دوهم ډول شکر ناروغي مخه ونیسي یا وځنډوي ډاکټران وایي دیابت یا شکر هغه ناروغي ده چې د انسان په بدن کې د ګلوکوز کارولو توان لري او د انسان په وینه کې د قند یا ګلوکوز کچه لوړوي د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری د دې ناروغي د مخنیوي او درملنې د لارو چارو په اړه ازادي راډیو ته وویل
امو دوای توصیه میشن از شان او را به شکل دقیق بخورن
د ناروغان باید توصیه شوی درمل په سمه توګه وکاروي دوهم دوی باید هر ورځ لږ تر لږه یو ساعت سپورت وکړي دریم د ناروغان باید خواږه خواړه لکه کیک کلچې شیرنی او ځینې میوې ونه خوري د مخنیوي په برخه کې دوی باید لومړی صحي خواړه ولري ورزش وکړي په هر شپږو میاشتو کې د دوی د وینې قند باید معاینه شي او کافی خوب وکړي.
خغلې عمرې وایي چې په خلکو کې د دې ناروغۍ نښې نښانې ډېرې تندې، لوږه، د ادرار ډېرېدل، ستړیا او کمزوري ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اغېزمنو خلکو د شمېر په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې یاد وزارت په دې هېواد کې د دې ناروغۍ د ناروغانو د شمېر د زیاتېدو خبره کړې وه. افغانستان د هغو هېوادونو په ډله کې دی چې د شکر ناروغانو لوی شمېر لري، او دا ناروغان د منظمې روغتیا پالنې او مناسبې تغذیې د نشتوالي له امله له جدي شرایطو ځورېږي. په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر معلوم نه دی، خو د شکر ناروغۍ نړیوال فدراسیون په 2021 کال کې اعلان کړی و چې په افغانستان کې د دې ناروغۍ د اخته کسانو شمېر 1,000,000 دی.
زه صفی الله ستانکزی په دغه پروګرام کې را سره میلمه ده. ښاغلی ډاکټر اکرم ملکزی په جرمني کې د عمومي ناروغیو متخصص، له دننه به د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې پوښتنې ولرو، خاص یو ځانګړې پوښتنې. او همدارنګه تاسو ته به هم درنو اوریدونکو وخت درکو چې له موږ سره تماس ونیسئ. البته د ازادي راډیو د واټساپ نمره بدله شوې ده، نوې کړې مو ده. که غواړئ چې د ازادي راډیو په همدغه پروګرام کې د شکر د ناروغۍ په ارتباط خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ، نو په دغه واتساپ باندې کولای شئ موږ ته زنګ راووهئ یا پیغام پرېږدئ چې بیرته موږ تاسو ته زنګ ووهو. مثبت 4 شپږ 0 1 2 1 0 2 2 9. بیا یې تکراروم، مثبت 4 شپږ 0 1 2 1 0 2 9. از موږ د ازادي راډیو د واتساپ رسمي شمیره ده چې کولای شئ تاسو زنګ راوهئ او خپل پوښتنه یا نظر مطرح کړئ. مخکې له دې چې ډاکټر صاحب ملکزی نه پوښتنه وکړم، البته د شکر د ناروغۍ په ارتباط باندې ځینې مهم معلومات دي چې هغه غواړم تاسو سره شریکم. افغانستان په نړۍ کې یو له هغو 1 هیوادونو دی چې د شکر د ناروغۍ د مبتلایانو شمیر پکې زیات دی. په ټوله نړۍ کې شاوخوا 509 میلیونه خلک د شکر په ناروغۍ اخته دي، خو افغانستان په هغې سیمه کې ده چې د مبتلایانو فیصدي زیاته ده. او د دغې فیصدي په افغانستان کې شاوخوا 12% ته رسیږي، یعنی د افغانستان له ټول نفوسه شاوخوا 12% کسان د شکر په ناروغۍ باندې په بیلابیلو سټیجونو باندې اخته دي، چې د رسمي ارقامو له مخې تر 2023 کال پایه پورې 1,902,800 افغانان د شکر له ناروغۍ کړیږي. ځینې په لومړنیو سټیجونو کې او ځینې په هادو مراحلو کې دي چې ډیر زیات له دغې ناروغۍ څخه په عذاب دي. ډاکټر صاحب ملکزی، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. په ساده ډول کراته وایي چې دغه د شکر ناروغۍ څه ده او ولې شکر یا شوګر ورته وایي دغې ناروغۍ ته؟
لومړی خو تاسې د ارقامو والي، نو زه که رښتیا وایم دومره ډېر ورسره موافق نه یم لکه څنګه چې تاسې ویلې چې د ټولې نړۍ نه افغانستان کې د شکرې ناروغي زیاته ده.
ډاکټر صاحب دا یو تاثیر په کار ده، د ټولې نړۍ نه نه، بلکې افغانستان په هغې سیمه کې ده، د مینا په سیمه کې ده چې شاوخوا 50 میلیونه په دغې سیمه کې په شکر اخته دي، چې افغانستان په دغې سیمه کې ده. او دغه 50 میلیونه به د راپورو په اساس تر 2050 کال پورې 1,63 میلیونو ته رسیږي. په ټول افغانستان کې له څه باندې 40 میلیونو نفوسو څخه 1,909,023 کسان په دغې شکر باندې اخته دي. البته سټیجونه فرق کوي، خدای هغه ټولو مبتلایانو شمیر ده چې دا په ځینو ارقامو کې 12 ښیي، په ځینو کې 11.5% ښیي. دا البته د افغانستان فیصدي وه، داسې نه و چې په ټول نړۍ کې به د افغانستان فیصدي زیاته وي. مننه، مهرباني.
بیا هم دا وایم چې آیا دا ارقام دا احصائیه چا واخیستله، څنګه یې واخیستله؟ آیا دی کې هغه کسان هم برخه لري لکه کوچیان چې په پرو رقو کې اوسیږي؟ هغوی ډاکټر نه لري، هغوی بیمه نه دي، هېڅ شی نه دي، او دولت دې نه خبر نه دی. هغوی هم په دې کې شامل دي که نه دي؟ که هم تقریبا نه پوهیم چې کوچیانو شمېره به څنګه 1,000,000 داسې به وي. نو زه داسې پایم چې ډېر وخت به یې نه شي تاسم چې شکره په ټوله نړۍ کې پارادا د افغانستان پر شمول، او زه به لنډ غونې داسې وایم چې په ټوله نړۍ کې 100% ټول بشریت پرې اخته دی. نو تاسو چې ولته افغانستان یو ولرس یا دولرس یا تاسو په ځان نه پېنتا ایسایه دقیق نه نو تاسو په وای چې پټول نه لري کې لاس پوسولو کې بشریت په شکر په ناروغي اخته ده اوس مره شما تاسو پښتنه ته شکر ناروغي ته نو تاسو په وای چې کچرته زمون اوریدونکو اون دا اوس په یو کاغذ باندې لیکته بوره شکر ګوره واچي لیکته یو تاسو کې وګ پرې واچي لیکته صبر کې په یو بل کاغذ پرې کیدی یو پنځه یا لاس یا پنځه لس دقیقې وروسته ګوري چې آیا دا دوه کاغذ یو بل سره نخلي نختی دي او کنه دي نو هیڅوک په دې نه منکر نشي چې و رښتیا د ختی دی والی دا شکر چې دا خواږه چې دا بوره چې دا هغه د خلی خونه یو شی دی نو د انسان بدن کې هم دغه یو شی دی کله چې شکر زیاته شي په وینه کې دا معنی چې سلیخ زیات چې د انسان بدن نو په دې چې وینه ټول رګونه کې بهیږي نو هغه رګونه چې ډیر نری دي هغه ډیر زر خلیخ دي او هغه رګونه چې ډیر غټ دي نو تاسو که وګورئ یو ډیر غټ کانال لږ بندیږي خو یو ورکوټ نری نل ډیر زر بندیږي نو دا رقم د انسان بدن کې هم داسې ده چې شکر هغه رګونه چې ډیر ډیر نری دي لکه د مغزو رګونه د زړه رګونه د پښو د ګوتو رګونه د لاسو د ګوتو رګونه چې ډېر ډېر نري دي پکې نو هغه لومړی بندیږي نو داسې به ووایم چې شکر هغه ناروغي ده چې د انسان رګونه سلیختوي نو چېرته چې وینه ونه رسېږي دا معنا چې هغه غړی مړ کېږي دا مې په خلاصه ډول باندې مستعرف کده شکر ناروغي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب په افغانستان کې د شکر د ناروغي د پیخو د زیاتیدو علت څه بولی غذا ده یا چاغوالی ده یا کم حرکت ده یا څه څه د دې لامل شوی چې په افغانستان کې دغه د شکر ناروغي زیاته وي
ستنه ځکه په پخوانی موضوع ته نه ورځم خو ته موږ وایم چې خپل تند نه افغانستان کې که وایو د فرزند شل یا پنځوس پېته کالو اته سل کالو په پرتلا اوس پرښتیا د شکر ناروغي به زیاته شي وی دا ځانته الکترون لري یو علت به وایم چې سل کاله ته مخه انسانان ډیر په خوتلل نسبت اوستا اوس چې د لکڅو وسایل زیات شوي دي ګاډي موټرونه زیات شوي دي موټر سایکلونه زیات شوي دي بل دا د حرکت کم شوی دی هغه کسان چې په کورو کې ټلویزیون ګوري حتی د ټلویزیون چالانولو ملکولو ته ضرورت نشته چې دوی پورته شي بلکې ریموټ د لارې دوی ټلویزیون مړ کوي یعنی لنډ ډول باندې ووایم دا منم چې شکر زیاته شوی ده ځکه چې حرکت کم شوی دی په افغانستان کې د دې وسایلو په وجه باندې او یو بل شی باید ووایم هغه دا دی چې اوس نو ما ته ځینو دوستانو وویل زه خو ډېر وختي افغانستان کې نه یم چې کله چې سړی کلو بانډو ته ځي پخوا چې به ته کلو بانډو ته نو میلمه ته به یا اوبه ورکولې د په دې چې سړی به سړی وو یا دا چې ډوډۍ کوی ښایسته شړومبا بچا وړاندې کړه او اوس مې واورېدل اوس نو کولاګانې دي ریډ بول دي او تاسو خواږه شی نه دي نو دغه شی نه لامل شوي دي په دې چې هلته شکر بیا زیاته شي دي برخه کې بیا په تفصیل سره کېدای شو بل دا چې اوس نو افغانستان کې هم تلویزیونونه نه پیدا شي هلته اعلانونه کېږي د مختلفو خواږو د شربتونو د انارو تشي شربتونه نوم به ناخلم چې کومه کمپنۍ راته به ډېره دي وایي خو دا وایم چې ډېر اعلانونه کېږي نو په دې اساس د خواږو خوراک هلته زیات شوی دی حتی په کلو بانډو کې هم حتی دا خواږې وږې خواږې ډېرې کېږي او ډېرې خوږې کېږي نو په دې دائما نم چې د شکرې ناروغي زیاته شوې ده په تېرو لسیزو کې
بله ډاکټر صاحب د افغانستان وضعیت هم یاد که یو څه چې ټولو ته معلوم دي چې له ماشومتوبه تر غټوالي پورې په افغانستان کې خلک سهار خو له بورې یا شکرې پرته حتی چای څوک څښیم نه اکثر باید ګیلاسونه ډک وي او نازولي ته خو بیا تقریبا ګیلاس زیات ډکوي له بورې نه تر نیم پورې بوره ورته چې بیا ورته چای ګري فکر کوئ چې یعنی د شکر ناروغي په مغاول کې د افغانانو وجود ته دننه کوي په زور باندې او تر اخره پورې که څنګه
څنګه چې لمړی پښتنه زما د عادت پرشتيام داسې پوره دوه ډیر دا ارزان دي چې ټول تر سیږي ځکه یو ډیر لچي د مکه افغانستان کې خو رښتیا وایم ته ډیرو کسانو توان نه راځي د دومره بوري ته دا چې اوس دومره بوره زیاته شوې نو دا کنسان ته بیلت پدري او را به شو بیا موضوع ته کدا چې پرشتیا اوس ټول افغانستان هغه به وزل کسان هم دومره ډیره بوره چې یا ته چې نیمه د پیالې نه زیاته برخه بوره وي نو دا به غلط کاری او رای به شو موضوع ته موضوع دا ده چې بوره خوږه پرشتیا د انسان شکره زیاتوي نه یوازې چې اوس وخوره زیاتوي بلکې د خپل خواږه چې ده ډېره برخه خواږه د انسان ته د شکرې ناروغي تولیدوي دا چې کومه خواږه وایم زیات تولیدوي د مثال په توګه یو رقم خواږي دي چې خپل هغه ګوړه او بوره ده او یو رقم هغه خواږي دي چې حتی ګولې په توګه کېدای شي تاسو خپل رادیو همکاران چې ناستي هغه یې زما شکر پورته نشي زنو بوره او خواږه یا شات پیاله کې نه اچو بلکې یو تنه کوټه ګولیا چې هغه زما تاسې پیاله مې خوږه یا شکر نه پورته کوي لیکلم دي چې رښتیا دا شکر نه پورته کوي خو واقعیت دا ده چې دا ګولې شکر ډیر زیاتوي البته ماغه دقیقه کې نه بلکې اوږد مهاله نسبت ګوریتا او یا ګوریتا نو دا منم چې شکر رښتیا کله چې د ماشومانو نه شروع شي نو د ماشومانو ته انسانانو ته د شکرې ناروغي کې یو قدم زیات ګرځېتوب ورکوي.
بله دا د ماشومتوب خبره مې زکه کله چې د ارقام چې ما مخکې ویلي او دا د دیابت د نړیوال فدراسیون ارقام او ریپورتونه وو چې دی البته ورکړي او همدارنګه د بیومیټ سنټرال او ځینو نورو ادارو ارقام او البته دوی خپل سرویګان لري خو طبیعي ده چې ټول افغانستان کې خو به دا سروې نشي کولای یو دله کسان ممکن سلګونه کسان دی یو ولسوالۍ په کچه ممکن لاس نفره ممکن همداسې په ټول ولایت کې سل کسان یعنی په سروې کې به ممکن کم خلک وي خو په ټوله کې دوی د ارقام وړاندې کړي دي دوی اکثر د بالغو خلکو ارقام ورکړي و د ماشومانو یا د تنکوی ځوانانو ارقام پکې کم وو او د چې بیا سپینګیری دي سپینسری دي دغه ارقام بیا نسبتا دغه کسانو ته چې ځوانان دي دوی بیا لکه څه زیات وو مثلا د هغه له 500 پورته کسانو کې دغه فیصدي زیاته وه بیا چې له در شورا کم و دا لکس کم و خود ماشومان ایت یادوانه نو کردی دی ماشومان نو خبرمی بیا پدی تکرار کرد چی خطر ممکن لامغ زای را ایجاد چی چی پاول که داسی اغی که دی خواگو کنترول نشتا شیرینی و بورا و شکر و چاکلیت و دارت پا ماشوم توب که شروع کیگی او پات شو دی افغانستان دی وسنی داور خبره لکوم زای چی زب خپلم پا کلی که را غر سوایم او اکثر بیوازلی تر ډیره په کلی او بیا ورسته په خارونو کې دي یعنی هغه بیوازلی کسم چې ګوري حتماً بوره اخلي بوره د خپل خوراک یا وغسلی جزی گرنه لیده که ایت نهی نور تریخ نو دوڑی لده خوک چای سر چکی یا که نور قطقم نهی یعنی دای اغا ده یا جز گرنه لسوای ده وست که دیر غریب همی اتمن بوره اخلی یا تر دیر پوری یعنی شکر و بوره اخلی بیا استفاده که پدی خاطر می ده اغا اکرله نو یعنی بلا مسئله داده چه پا د شکر ناروغي ولی خطرناک ده او که کنټرول نشي په وخت کنټرول نشي د انسان لپاره څه ستونزه پیښولی شي
څنګه چې مخکې ما وویلې خطر په دې دی چې د انسان غړي لاس پښې زړه ماغزه او خو باید سالم اوسي او په خو باندې سړی باید حرکت وکړی شي په لاسو باندې یو کار وکړی شي او په مغزو باندې باید سړی فکر وکړی شي نو کله چې رګونه د انسان د شکرې باندې هغه بند شول نو هغه غړي ته خو بیا وینه نه ورځي که نه نو تاسې وګورئ یو څوک چې مړ شو که چېرته ګرمي وي یا به یوې ورځې کې او یا دوه ورځو کې او درې ورځو کې به خوسا شي ولې هلته د وینې جریان نشته نو د انسان بدن هم داسې فکر وکړه کله چې شکر زیاته شي لاسونه او پښو ته وینه ورنه شي دا معنا فقط لکه هغه مړه شول څنګه چې یو مړی خوسا کیږي د انسان بدن هغه غړي هم خوسا کیږي ځکه وینه نه ورځي ورته نو ما خپله په دغه رسېدلې اروپا کې دومره کسان لیدلي چې خپلې پښې د لاسه ورکړي پښې خوسا شوي دي نو دا علت دی چې دا خپل د شکرې ناروغي خطرناکه ده. سړی خپل غړي له لاسه ورکوي او که مغزو ته لاړ د مغزو سکته کوي، مغزي زهن بندېږي، او بلکې زړه ته خوځي شکرې ناروغي. نو که شکر زیاته وي د انسان زړه ودرېږي، چې هغه ته موږ وایي د زړه سکته، یا طبي اصطلاح کې احتشا ورته وایي، یا په لاتین ژبه کې انفاکت ورته وایي. نو دا چې زړه د انسان ته ودرېږي څکه خطرناکه ده شکرې ناروغي.
بله، مننه ډاکټر صاحب. یوه لنډه وقفه به واخلو، له تخنیکي همکار به ایلو وکړو چې دا وقفه خپره کړي، بیا به وروسته دوام ورکړو. مننه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دې، بل حقوق دې، داوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروگرام ته غوږ یاست اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ د ازادي رادیو په واتس اپ باندې له موږ سره تماس ونیسئ، مثبت 3 شپږ سو یو 210 209 ویش. د ازادي رادیو دغه پروگرام په ازادي رادیو .org یا کوم کې نوم درنګه د ازادي روډ په اپلیکیشن کې په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ورسره بعد ازادي روډ په ویب پاڼو کې هم تاسو دغه پروګرام په تکرار سره واورئ. ډاکټر صاحب ملک زایز موږ د پروګرام ملمه ده، د په جرمني کې د عمومي طب متخصص ده. له دوی مننه کوم چې تر دې دمه پروګرام کې وو. ډاکټر صاحب، د شکر د ناروغي په ارتباط وغږېدو، تاسو ډیر ښه ساده ټولو ته تشریح کړل، پیپوش شو تر دې دمه. کراته وایي چې د دغې ناروغي د مخنیوي لپاره څه باید وشي، کوم ساده ګامونه دي چې سړی پورته کړي او دغې شکر څخه ځان وژغوري؟
د مخنیوي لپاره نو ډیر ښه مهم دا دی چې شکر باید کتر شي، پیټه شي. شکر باید وسوځي، نو ته سوځېدو د پاره ته باید وایي چې موږ خو البته سنګرېس شروع نه پې چې شکره څو ډوله ده او څنګه ده. نو داسې باید وایم چې شکره البته درې ډوله ده. نو لومړی ډول به وایم چې هغه ته ټیپ یو دیابېټس وایي. دا هغه علت ده چې د انسان بدن کې هغه شی چې شکره ښکته کوي انزولین نومېږي، هغه انزولین نه تولیدېږي د انسان بدن کې. نو دا یې علت ده. نو دې لپاره بیا سړی هر شی چو کې بله ګټه نه کوي، غرض چې انزولین ورته ورکړی شي، پچکاري شي. راغلو دوم ډول ته چې هغې ته ټیپ دوه وایي. نو ټیپ دوه سړی ویلی چې د زخته ډېره برخه همدا ټیپ دوه ده په ټوله نړۍ کې. او یو درېیم ټیپ چې ده هغه ټیپ درې ده. ټیپ درې هغه رقم شکرې ناروغۍ ته وایي چې د یو بلې ناروغۍ په وجه باندې شکره پیدا شوي، یعنې شکره پورته شوي اوسي. شکرې ناروغي نه لري دا انسان، بلکې د یو بل علت باندې هغه د انسان شکره پورته شوې ده. نو زه به راشم د مثال په توګه، ځینې کسان دي د فشار کته کول لپاره یو رقم ګولۍ خوري چې هغې ته هایدروکلوروتیاتیت وایي، فشار کته کولو. نو که چېرته د دې ګولۍ کچا د 15 میلیګرام نه پورته شي، دا هغه انسان شکره پورته کیږي. او که چېرته دغه ګولۍ ونه خوري، دا شکرې تکلیف نه لري. یا بل څه شی وایم، هغه کسان چې د روماتیزم علت یا کوم بل علت باندې د کورتیزون ګولۍ خوري، نو که چېرته دغه ګولۍ د 15 میلیګرامو نه پورته شي، لږ ځینې کسان دي اته 15 میلیګرامه، ځینې کسان ته 40 میلیګرامو پورې اته د ورځې دغه ګولۍ خوري، نو د هغوی شکره بیا به ډېره پورته کیږي، چې دې ته بیا لاتیني ژبه کې ستروئید دیابېټس وایي. نو دغه هم یو علت دی. که چېرته د کورتیزون نه خوري، دوی ته هېڅ شکرې تکلیف نشته. نو د مخنیوي خبره مو وکړه، خبره دا چې هغه بنیادي ناروغي که نه وي او دوی دا ګولۍ نه خوري، شکرې تکلیف نه لري. یو درېیم یو مثال به ووایم، هغه دا د ځینې کسان فرضاً د تریخي یو کانه دی، هغه د تریخي کانه که چېرته د پانکریاس هغه یو نلکې تلاچ هغه بنده کی، چې لاتینی اصطلاح کې وایم چې دکتوس پانکریاتیکوس یا دکتوس شیلیتیکوس، یعنی هغه کانه چې د پانکریاس اوبه چې تولیدي کې د هاضمه لپاره هغه لاره کا بند شي نو پانکریاس ته پړسوب پیدا کیږي، التهاب پیدا کیږي، پانکریاس خرابیږي د انسان، نو آبادی او وخت باندې به د انسان شکر پورته شي. که چېرته دوامداره کانه چې دغه لاره یې بنده کړې دا ویستل شي او د پانکریاس هغه اوبه ښکته شي کولمو ته، بیا د هېڅ د شکرې تکلیف بیا نشته. یعنې دغه وخت کې باید سره اصل بنیادي ناروغي ایسته کړي، شکرې تکلیف هم نه لري. دغه شو چوپ درې ناروغي دي. البته ډېر نور مثالونه هم شته چې هغې دپاره اوس وخت نشته چې ټول بیان کړم. بیا به شو د چوپ دوه ناروغۍ دپاره چې هغې دپاره ډېره برخه د بشریت پرې اخته ده، هغه دا ده چې د انسان بدن کې انزولین شته. یعنې هغه شی چې شکر ښکته کوي هغه بدن کې شته، خو هغه چې دی زور یې نه رسیږي ور سره. انزولین شته بدن کې ډېر کافي اندازه شته، خو د هغې زور نه رسیږي. انزولین کته شوی ده په حساب، کوالیټي خرابه شوې. ولې خرابه شوې کوالیټي؟ هغه بیا په بې حرکتۍ باندې ده، ډېر خوراک باندې ده، دغه باندې کوالیټي خرابېږي. اوس نو تاسې وویل چې سید څنګه یې مخنیوی کوی شي. نو مخنیوی څنګه چې مخکې یاده کړه، د ماشومه لی نه سره شروع وکړي، بد سره به ډېر حرکت وکړي او هغه شیونه چې شکره پورته کوي هغه ونخوري. نو نه پوهیم چې همدا اوس زه تفصیلات ورکړم چې کوم شی شکره پورته کوي، کوم شی نه ورکوي او که وروسته وغږیږو.
بله ډاکټر صاحب، همدا اوس فکر کوم ښه وخت دی، ځکه چې اورېدونکي تر هغو پورې چې راځي د هغوی پوښتنې به بیا ممکن په نورو مسایلو وي، لږ څه به ښکته او پورته شي بېرته موضوع. خو دغه اوسنی وخت ښه دی که تاسو تشریح کوئ چې څه څه دی. مننه.
نو څنګه زه که څه په زه اوس شروع کوم، کوم شی نه شکر پورته دی او ریزن کې کېدای شي ماته بریده به دې ردی وایي او دا وایي چې توه دا مخره
عام خو به ټول پویږي چې کچالو دی او اوریجی دی او غوړی دی او خوږی دی، دا شایان دی. خو کې تاسو دغه لوی لوی شاخې هم هدا اقل تشریح کوي بیا به نو خلک خپل خبره اخلي.
بتاوایم کنه چې وایې کتاوه خل لومړی قدم کې چې شکر اسمان ته پورته کوي هغه غنم او ډوډۍ ده. اڅومره چې دا غنم سپین دی لا پس شکر او سرم سپینه ده، نه خپري معنی ده. هغه وروسته کوي چې جوارم خپ په مړه کېته شکر پورته کوي. کبه وایي چې وریجه هغه هم خود داسې پورته کوي، ته پوهای چې یو تیز رفتار موټر کې ناست یو شکرې خواته روان دی، هغه هم پورته کوي. ښه دا به پرېږدو. کچالان څنګه؟ هغه یې هم پورته کوي. نو که زه انسانان ته اورېدونکو ته وایم چې دا مخوري، غنم مخوري، جوار مخوري، وریجې مه، کچالان خوري، وایي نو څه شی وخورو؟ په حقه باندې دا سوال کوي شي. او داسې به ووایم چې غنم مجبور هستی تاسې وخورئ، یو شی خود پیدوي، یو شی باندې خو سړی خپله ګېډه مارکي کړه. نو هغه کته وایي چې دا سپین غنم بخورئ، د هغې په ځای تور غنم بخورئ. او هغه چې ډېر لکه کلچو غوندې نري شوي غنم دي، پوستکی ته نیستل شوی دی، هغه لا پسې شکر زیاتوي. نو هغه غنم چې پوستکی په کې اوسي، هغه چې موږ ګزارې ورته وایي، هغه چې ډېره برخه نشایسته یې ده، هغه باید په کې اوسي. یعنې پوستکی والا همدا رقم جوار او همدا رقم نور شیونه. خبره دا ده چې دې د خوراک نه کېږي. په اروپا کې ډېر شیونه شته چې د خلک خوړی شي، هغه اوس یاد کمنو خلک وایي چې زموږ زور نه رسیږي دې شیونه سره چې وکړو. افغانستان دپاره به ووایم چې دغه شیونه چې تاسې خوړی کوشش وکړئ چې د مجبوریت که ډېر نه وي هغه لږه اندازه باندې وخورئ. همدغه جوار غنم دغه شیونه لږ وخورئ. بل دا دی که سړی یو دم دغه ډوډۍ ډېره وخوري نو شکر هم ورسره یو دم زیاتېږي. نو عقل سړی باید لږ څه دمه پکې وکړي په ډوډۍ خوراک. نو په دې اساس باندې وایم چې دغه شیونه چې یاد کړ دغه باید لږ وخوړل شي. او راغلو دې دپاره چې دغه شیونه که سړی لږ وخوري کله کله بیا هم شکر پورته کیږي. نو لومړني قدم کې چې سړی کوی شي هغه باید حرکت ده. د ډوډۍ سره باید سړی همدا رقم حرکت وکړي. که چېرته بیا داسې وي ځینې کسان چې سړی باید اعتراف وکړي چې د هغوی نسلي ذاتي شکره ډېر زر په مخ شي، هغوی ته بیا بله چاره نشته غیر د دې چې درملنه پیل شي په ګولیو باندې. او ګولۍ په دې وخت ضرور دي، ځکه وایم دا خبره کومه چې د مخکې تاسو یاده کړئ شکره څه تکلیف لري. زه وایم چې یاره داسې غړی به په بدن کې نه وي چې شکره ورته تاوان ونه کړي. د سر مغزونه نیولی د غاړو رګو پورې سترګې د انسان ړندېږي شکرې باندې. تاسې به لیکلي ځینې کسان چې شکر ډېره پورته تللې ده هغه بیخي ړاندې شوي دي د شکرې باندې. همدا رقم د سر نه تر پایه پورې پښتورګي د منځه ځي، ټول د منځه ځي. ډېره پاتې د انسان پښتورګي د منځه لاړ نشي نو باید په خو وخت کې مطلب دا دی مخکې چې پښتورګي تاواني شي اوسي باید سره ګولې باندې پیل وکړي د ډاکټر د نظارت لاندې البته د ډاکټر د کنټرول لاندې چې پښتورګي باید انسان خراب نشي.
مننه کوم ډاکټر صاحب د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام ته غواګیست. فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو که ټلیفون نه بند واتس اپ لري زنګ دی راواله دی. البته د ازادي راډیو واتس اپ منوي کړي نو فکر کوم په دې خاطر باندې سستون زشته. خو په هر صورت اوریدونکی زنګونه راوي اما موږ به وګورو چې کوم یو روغشي. تاسو د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروگرام تا غواگیست. ډاکټر صاحب تاسو د ډوډۍ او همدارنګه د کچالو او د وریجو یادونه وکړله. په افغانستان کې بدیل څه کېدای شي؟ تاسو خو د غنمو یادونه وکړه چې غنم کولی شي لږ څه هغه چې پوستکي لري یا ممکن تور غنم وي یا څه برعکس. خو بیا دغه تور غنم او هغه پوستدار غنم بیا فکر کوم څوک نه خوري یا وایي چې ډوډۍ ترخه ده یا سم خوند نه کوي. دا مسله ده. او یو بل خبره هم اوس را یاده سوله چې خلک فکر کوي عام خلک هغه څه چې خواږه لري د دوی انرژي او قوت او د هغه بیرته ورسموي. همداسې فکر صحیح دی که نه؟ پروتین او هغه ډیر نه لري دغه ډوډۍ او خوراک چې خواږه پکې ډیر وي.
لومړی باید داسې ووایم چې هغه شی چې سړی خوړلی شي او شکر دومره ډیر نه پورته کوي، یعنی د غنم میاده کې شکر ډیر پورته کوي، خو یو رقم غنم او تور ته یو شته ده. ما زر خپل ډکشنری کې وکتل چې پښتو کې ورته څه یادینه مې تعلقات څه نه و. جرمني کو ته هاف وای، نو پښتو کې مې اوس وکتل ورته لغه کوي. نو څنګه چې تاسو لغه کې پیژنې،
فکر کوم د غنم او مینس کې یو یو تار ولاړ یا ماغه بیا لري کوي داسې به ماغه وي.
نه، دا یو بل بوټی ده د غنم او پشان. نو دا یو غنم نه دی، غنم په شان یو بوټی دی. لغه کوي یو بل لغت نو پیدا ک لغاری وربشی ورته وای.
ها وربشی؟ یلا
لغاری وربشی بل کچا وربشی هم ورته وای.
صحیح.
او یا بلا شک وربشی هم ورته وای. او په انګلیسي کې ورته کوارتز ورته وای، او فارسی کې ورته کلجو ورته وای. کلجو. نو دا مې ویل کله هغه که لغړی وربشي که څوک وخوري نو دغه شی چې دی نو شکر بیا ډېر نه پورته کوي.
او دا د تورو وړو سپینو وړو تفاوت څه دی؟ دې کې هم د شکر اندازه ده، د شوګر یا د خند اندازه زیاته ده که څنګه په هغه کې د نشایستې د غنمو کې؟
خبره دا ده چې اندازه یو شی دی، په کې خو هغه شی چې ده سپین سپین غنم دی او ډیر میده شوي چې هغې نه د حتی د کلچو د پاره کار اخیستل کېږي. دغه چې ده د دې نه شکر همدا خپله همدا غنم ډیر زر جذبېږي پتن کې، ځکه چې هغې کې بیا نه ډېر پوستکی نشته، نور شیونه په کې لږ دي. نو دا ډېر زر جذبېږي، په دې اساس باندې شکر هم بیا ډېر زر پورته کېږي. نو هغه شی هغه غنم چې پوستکی لري دانه یې غټه ده، نو د هغې جذبېدل د نسبتاً قرار
باندې تغیر فرق ده. صحیح. مننه کوم ډاکټر صاحب چې دا مو واضح کړل. البته اوریدونکو اوس لرو، مهرباني وکړئ که زموږ غاوره مهرباني وکړئ تاسو ټلیفون رخصه وایئ. مهرباني.
شکر ناروغي مریضان دي، دوه باید د پوښنه پریز وسی او څنګه حفاظت وسی. د خپګای اورې تورواله وکړه ګټه هغه مور پرې کړو وس بو ورو د تورواله وسی جاتی چې بیبل ډاکټر صاحب وکړي که ام خي هغه ټوټه ته ورسېد.
خسته. سی زه ډاکټر صاحب ملک زید تاسو غاوري د دوی نه پښتنه وکړه. ډاکټر صاحب اوریدونکو زنګ راواله او البته دی ویل چې د پښو د قطع کېدو یا د ګوتو د قطع کېدو مسله یاد کړ چې داسې ورو ورو پسې پورته تللې دي، یعنی څومره خطر شته چې که حالت کې وي دغه د بدن غړي خصوصا پښې ګوتې او د قطع کی، او آیا بل چاره نشته له دغې پرته که څنګه؟
څنګه چې ما مخکې یاد کړم که تاسو یو غاټ نل وګورئ هغه به ډېر زر بند نه شي، خو یو ډېر نری ورکوټی نل زر بندېږي. همدا رقم د انسان په خو کې هغه قچه ګوته چې ده، لومړی هغه قچه ګوته د انسان د شکرې ناروغي باندې چې څوک اختر یې شکرې پورته ده هغه ګوته یې مړه کېږي، بیا نو هغې نه نورو ګوتو ته ورځي او بیا نو مخ پورته باندې راځي. ځکه
د انسان د غړو هغه وروستۍ برخه کې بیا دغه نلونه وایم رګونه وایم نری کېږي. نو هغه بیا داسې کېږي چې ما خپل څه ووایم له بده مرغه په خپلو سترګو لیدلي، خپل رنځوران مې په خپلو سترګو لیدلي چې لومړی یوازې قچه ګوته غوسه شوې ده، بیا یو بله شوې ده، بیا اخر غټه ګوته د پښو غوسه شوې ده، بیا غونډه پخای شوې ده، بیا نور پړکۍ ته پنډیو پورې خبر رسېده، بیا زنګونې هم شوې ده ان تر رانه پورې. نو طبقه په طبقه همداسې ما لیدلی دي چې د انسان پخه غوسه شوې ده، عملیات شوې ده، ځکه چې هغه غوسه شوې ده. نو ته اوس راغلو دې لپاره چې مخنیوی څنګه ده. نو څنګه چې مخکې مې وویل که چېرته داسې وي چې لا په ښه وخت کې اوسي، ښه وخت دې ته وایي چې مخکې د دې نه چې پخې د انسان خوسات کېدو ته ورسېږي، تورېدو ته ورسېږي، نو دغه انسان باید دومره ډېر حرکت وکړي چې ډېر حرکت چې وکړي دا په لاتیني ژبه کې ریکانالیزاسیون ورته وایي، یعنې دا چې رګونه بېرته خوشي کېږي، او یا دا چې داسې کېږي چې نور رګونه راشنه کېږي. دا خبره قصدن وایم، یعنی نور رګونه جوړیږي هغې ته. حتی سړی ورته ویلی چې حتی اناستوموزن پیدا کېږي، یعنی یو رګ نه چې وینه پکې ډېره ده، بل رګ ته حتی یو لار پیدا کېږي چې هلته بیا حتی وینه ورتلی شي. نو د پښو کله چې د یو چا قچه ګوته شروع شوه لږ څه د تورېدل خو ناوخته ده ورته، یعنی پوه شي چې والله زما احساس کم شوی دی. زه به داسې ووایم چې د شکر ناروغۍ کسانو ته چې اخته دي، هغوی باید وخت ناوخت په یو هنداره کې خپله پښه وګوري، ځکه چې هغه د شکرې ناروغۍ باندې د انسان احساس له منځه ځي، یعنی دا چې د درد احساس کوي. ځینې کسان دي چې هغوی په پښو په خلوڅو باندې چې ګرځي یا بوټان هم په پښو وي، که چېرته په لار کې یو ځای کې یو ګلمیخي یو ښیښه وي، هغه یې پښې ته ورځي او دوی پهې نه پوهېږي چې زما پښې ته یو ګلمیخ میخ وتلی دی، یو ښیښه پکې ده. نو کله کله حتی د اونۍ اونۍ میاشتې د دوی پښو کې حتی یو میخ دی، یو ښیښه ده، نو هغه خوازې د پښه میکروبي کېږي. نو کله چې پوه شي چې والله ما خو هېڅ احساس د دې ونه کړه چې پښه کې مې یو شی تللی، دا نو تقریبا لږ څه ناوخته وخت دی. نو دغه انسان باید زر ډاکټر ته لاړ شي، اول پښه باید وګوري، کنټرول کړي، او واضح ده چې دی به شکرې تکلیف لري. نو دې لپاره یوازینی شی چې دی خپله کوی شي هغه دا ده چې دومره په پښو وګرځه چې پښې دا ته درد شروع کړي. نو کله چې درد یې شروع کړ، نو پوه شه چې اوس نو ته ښه کار کړی دی، بیا ستا خپله پښه هغه رګونه بېرته خوشي کوی شي. نو دا هم حتی وخت لري کله چې بیا پښې د انسان تورې شوي، هغه بیا ناوخته ده، هغې ته نو بیا نو غیر د غوڅولو نه بله لار نشته.
صحیح مننه. یو اوریدونکی شته اوس په لاین کې، مهرباني وکړئ له کوم ځای مو زنګ راوالی او د شکر د ناروغۍ په ارتباط څه وایي، څه پوښتنه خاص کړې؟ زمغه که تاسو اوري لطفا خبري وکړئ، ټلیفون مو رخصه وای دی. د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام دی.
استاد دغه مې د فلر د شکر ناروغي د کدي پاک لري معلومات راکو په دې اړه مې زنګ وکړل.
خاصه مننه ډاکټر صاحب ملک زای به تاسو راغووري. دوی د شکر د ناروغي په ارتباط معلومات غوښتل، البته اول پروګرام نو تاسو ډاکټر صاحب وویل خه معلومات مو ورکړه، که لنډه توګه باندې بیا هم البته یادونه وکړي چې کومې نښې نښانې به وي چې خلک یې جدي ونیسي چې شکر لري. مثلا ممکن یو څوک هیڅ خبر نشي او شکر ولري، هغه اولینی نښې څه دي، څه تغیرات راځي د خلکو په ژوند کې چې که شکر ولري؟ مننه.
شکر ډیره پورته نه وي، ته لازم اتنه لږه پورته وي. مثال په توګه نورمال شکر کله چې سړی د خوبه را پورته شي په ناره باندې د 100 ملي ګرام په دیسی لیتر شاوخوا ته نورمال ده. که دغه کس شکر 100 ملي ګرام نه وي، 150 ملي ګرام وي، یا 100 حتی 200 ملي ګرام وي، په لومړنۍ وختو کې دا کس هیڅ رقم نښو نښانو باندې پوهېږي نه. بدبختي هم د دې دا ده که چېرته د انسان سر خوږ شو، خو پوهېږي سر مې خوږ دی، سر خوږی لرم، سړی ډاکټر ته ځي. که د انسان ملا خوږېږي، ملا کې یو تکلیف دی، سړی ډاکټر ته ځي وایي چې ملا مې خوږېږي. خو د شکرې ناروغۍ بدبختي هم دا ده چې په لومړنۍ وخت کې هیڅ رقم نښې نښانې باندې سړی نه پوهېږي که لږه پورته وي. او که چېرته بیا داسې شوه چې لږه پورته نه وي بلکې زخته ډېره پورته وي، نو مخکې یاده کړه چې که د انسان شکره په ناره باندې سل میلی گرام په دیسیلیتری دا خو نورماله ده او 200 باندې اته سره پیدا نشي او که د شکر به زخت زیات وي 500 میلی گرام او 300 میلی گرام ای هغه وخت کې دا انسان بیا د تندې احساس کوي. ما ته خپل رنځوران نه یو کس په وخت مخکې راغلی و هغه راته وویل ډاکټر صاحب ما ته ډېرې میتیازې راځي ډېرې میتیازې کومه مالی اوبه ډېرې څکې وایي خو ډېرې میتیازې چې کومه نو خو بیا مجبور اوبه بېرته بدن کې وڅکمه که نه داسې ما فکر وکړو چې د ده به د څه میتیازو کې څه مسله وي چې کوم میکروب به ورته راغلي میتیازې مې چې کتل میکروب په کښې نه و بلکې شکره په کښې ډېره وه. بیا مې ورته د وینې شکره وکتله دومره پورته وه د 600 میلي ګرام نه پورته وه. بیا مې پوښتنه وکړه چې سر دې خوږېږي شی وایي نه نه بلې تکلیف نه لرم یوازې تیږه یم. خبر اوس به لنډه کړم یعنې په لومړی وختو کې ډېر رنځوران هېڅ رقم نښې نښانې نه لري منتها د وخت په تېرېدو سره د نښې نښانې ښکاره کېږي. که شکره د داسې وي چې بې حده زیاته شوه حتی 1000 میلي ګرامه یو نیم 1000 میلي ګرامو ته کله کله حتی رسېږي هغه رنځوران بیا رښتیا د ډېر پرکالۍ د ستړیا د کمزورۍ احساس کوي هماغه وختو کې. خو شکره که چېرته بېرته ټیټه شوه بیا نو هغه احساس هم ورو کېږي. نو د شکرې هغه شی چې رنځوران بیا پرې پوهېږي هغه له بده مرغه څه ووایم ډېر وروسته راځي یعنې ډېر غړي چې تاواني شول هغه وخت نښې باندې پوهېږي. نو ما ته حتی د 45 50 کلنۍ عمر کسان راغلي دي دا 40 کلن عمر داسې عمر دی چې ځینې کسانو حتی نارینه او خیمه واده یې نه دی کړی. نو واده نه ده کړی دا معنا چې واده کوی شي اولاد زیږولی شي پیدا کوی شي اولاد. او ځینې کسان دي 40 کلنۍ کښې ما ته راځي ډاکټر صاحب وایي زه بېخي د نارینتوب نه اولیدلی یم زه چې ګورم ولې نارینتوب نه اولیدلی وایي که اوس ځینې کسان دي چې واده لري ځینې کسان دي واده نه لري خو غلا نه شمالی نو خو داسې شی چې ګورې د هغه شکره پورته ده. نو دا خبره دا ده چې دغه کسان چې دي د ډېره وخت راهیسې شکره به یې پورته وه نو د هغوی رګونه دومره تنګ شوي دي چې حتی نارینتوب نه اولیدلی دي خپل که پخوا یې اولاد درلوده یو اولاد به یې دوم اولاد یې نه زیږېږي او یا دا چې که په وروسته یې واده کړی وي نو شاید اولاد یې بېخي ونه شي ځکه چې نارینتوب نه دی اولیدلی. نو دا یې بله نښه شوه چې انسان نارینتوب احساس نه شي کولی. او نور یې چې مخکې یاده که یو څوک بیا نو که زړه ته خبره لاړه په یاره که ورته وایي چې 100 متره منډه واله 100 متره نه شي والی 50 مترو کښې ودرېږي
بله بله مننه ډاکټر صاحب. د شکرې په ارتباط باندې لکه څنګه چې تاسو وویل یعنی ډېر کم ممکن سړی علایه مودو باندې پوه شي او فکر کوي چې څه نور مشکلات دي خو د وینې تر کنټرول وروسته به دا جوتېږي چې دوی شکر لري. فکر کوي په افغانستان باندې یو ټولنه کې چې خلک ډېر شیان جدي نه نیسي ممکن به قصه کې ونه اوسي وایي به چې زه ښه به شم هسې عادي ناروغي به وي یا به یو څه دوامداره ناروغي شي بیا به ښه شم. معلومات لري په دې رابطه باندې که څنګه یا کار شوی دی چې د خلکو لپاره کافي عامه پوهاوی ورکړل شي چې شکر باندې پوه شي او دا که په وخت کنټرول نشي نو ممکن مرګونی ورته تمام شي؟ یعنی عامه پوهاوی په افغانستان کې شوی حداقل په دې شلو وروستیو کلو کې یا تاسو څه فکر کوئ چې ضرورت شته د عامه پوهاوي لپاره د شکرې د ناروغي په ارتباط که څنګه؟
ضرورت اړتیا خو زخته ډېره ده ځکه چې مخکې مې چې یاده کړه دغه ناروغي دومره یو مهیله دومره یو غولوونکې ناروغي ده چې ته چې پرې نه پوهېږې چې زه د شکرې په ناروغۍ اخته یم ته هغه وخت پوهېدی شې چې ډېره ناوخته اوسي ستا پښتورګي خراب شوي اوسي ستا پښې د غوسېدو حالت کښې شي ستا د زړه تکلیف ته دی چې ته د نارینه په نارینتوب نه ولوېږې ستا مغزه حتی اوس ما د لومړي سات کښې دا یاده نه کړه حتی دمنس پیدا کېږي انسان ته یعنی مغزه خرابېږي سړي ته حماقت پیدا کېږي شکرې باندې نو هغه وخت سړی پرې پوهېدی شي. نو اړتیا زخته ډېره ده چې عمومي پوهاوی پیدا شي خلکو کې او پوه شي شکر څومره یو مهیله غولوونکې ناروغي ده. نو دې دپاره چې پوه شي اوس اروپا کې داسې دی چې د 15 کلنۍ نه وروسته د بیمه جرمنی کې البته داسې ده چې 15 کلنې نه وروسته هر ناروغ کوی شي چې ډاکټر ته لاړ شي او په وړیا توګه د دوی د صحت معاینه وشي چې هغې کې البته شکره هم راځي. نو زه به هیوادوالو ته داسې ووایم چې افغانستان یو پرشته زمانه ډېر بې وزله هیواد دی. خلک د ډوډۍ خوراک لپاره یو مړی ډوډۍ نه لري، خلک په خیمو کې اوسېږي، اوبه نه لري، دا هر شی منمه. او هغه کسان چې توان لري د سګرټو په ځای چې وګوري څومره کسان دي په سګرټو اخته دي، په چلم اخته دي، که د سګرټو نه چاته چلم چې نسبتا ارزانه تمام شي، هغه تمباکو چې تاسې په یو کال کې وګورئ هغې باندې حتی ما اورېدلي دي افغانستان کې اوس هم د شکرې اندازه کولو ماشینونه دومره ډېر ګران به نه وي، پخوا به ډېر ګران و، اوس پیدا کېږي هلته. نو که چېرته د سګرټو په ځای خلک پاسی که تیسه ده او شکر اندازه کولو یو ماشین وخلی، نو وقت نا وقت پلا شکر اوگی. که چیر تا زما دواگانی دی افغانان تا چه پخواه با زمان پا حجرو که دیرو که با توپکو نبیخی و چلمو نبیخی و نو کالتا او در توپک پزه وخلی یار ده یو توپک بدل که با یقن لگ تا لگ سل ده شکر ماشینو نتا وقت تلشی. نو دیده پو آوه پکرده چه خلکو توپک بانه تینسانان واجنه او ده شکر ماشون بانده خپل مور پلار او اولادا د مرګ نه ژغورل شي. نو اوس په کار ده چې افغانان کتوی شي، هغه یو کور نه شي کولی، اقلا یو څه شی ورته وایم، یو کوڅه خو باید یو شکرې ماشین ولري، و راځي په ګډه باندې څو کور یو شکرې ماشین په بای اخلو.
صحیح ډاکټر صاحب، د ماشینو د معایناتو خبره مو وکړه. په افغانستان کې یو شکایت دام دی د خلکو ترمنځ، خصوصا هغه چې شکر لري، او دوی خو دوامداره چک کوي چې ښکته شو پورته شو، ځکه چې دا وضعیت ورسره تړلی دی، د صحي وضعیت، او دوی مجبور دي چې دغه شکر خپل چک کړي. یو چیرته یو درجه ښیي، یو بل ځای کې بیا بل درجه ښیي، دغه تفاوت ولې شته او دا په څه کې دی دغه تفاوت؟
لومړی باید ووایي که چېرته داسې وي چې ټول دا ماشینونه باید پوښتي چې کوم واحد اندازه کوي. نو که چېرته د واحد د ملي ګرام په دیسیلی ته وي، هغه یو واحد شو. او په سکاندیناویا کې چې دی هغوی بیا ملي مول باندې اندازه کوي. ملي مول بیا داسې دی چې د ملي ګرام په اندازه چې وګورې هغه باید ملي مول ضرب د 1800 کې چې هغې نه ملي ګرام پورته شي. نو کله کله چې ما تاسو سره مرکې درلودلې، پخوا د سکاندیناویا نه به یو چا زنګ وایي ډاکټر صاحب ته وایي چې سل شکره نورمال ده، ما ته ډاکټر مې وایي چې دا 15 خطرناکه ده، بیخي جده ده، ملسا چې ملي مول ده، هغه ملي ګرام نه ده. نو په دې اساس هغه ته باید ضرب د 1800 کې هغه. نو دا یو موضوع شو چې پوښتنه کوم واحد ده. راغلو که عین واحد دي، تاسو دوه درې پنځه شکرې ماشینونه وګورئ چې ټول په ملي ګرام باندې دي. زه دا منم چې عین ماشین یو ځل شکره وګوره تا ته ښکاره کوي 160، دوم ځل وګوره 130، بل ځل وګوره 150، بیا 160. نو دې کې لاسونه تر 15 پورې هر ځل چې اندازه کوي همدغه یو ماشین باندې توپیر لري په سړی د اوسط کې پیدا شي. نو ښه به دی چې د یو ځل په ځای سړی دوه ځلې چې وګوري، که ډېره پورته یې بیا وګوري او که ډېره کته یې بیا وګوري، دوه ځلې چې وګوري سړی پیدا شي چې څومره توپیر دی پکې. بل دا منم دا د البته تخنیکي جوړښت دی، تر اوسه دغه ډکي د شکرې چې دي دومره حساس شوي نه دي چې ټول ډکي په عین واحد باندې وګوره چې عین کچه وښیي. دې کې یعنې لسونه تر 15 کې توپیر سړی ویلی شي چې هر ماشین کې شته.
صحیح، مننه کوم ډاکټر صاحب. البته د ازادي راډیو د روغتیا ژوند شتمنی پروګرام دی، د پروګرام وروستي برخې دي. په اول کې تاسو د ریډبول او د کوکو د ځینو شیانو یادونه وکړله. ریډبول به په دې وایي چې زما هم خوښیږي، اما که تاسو تشریح کوئ چې دغه نوشابه چې په ټوله نړۍ کې مشهوره دي، مثلا دا دي کوک دي، یا په افغانستان کې ګڼ نور دي، جنسنګ یو رقم انرژي ګانې دي، یا نه پیګم الکوزای انرژي ډرینک دي، نمونه به په دې اخلو چې دا ډیر مشهوره دي، دغه او هر ورځ په افغانستان کې څښل کیږي، که لکونه نه نو زرګونه خوتی دغه پیپسی او نوشابه او دغه بسکل کیږي. که یده سی وای چې مثلا یو ریډ بول چې سل ملی به یونیسو، په دې کې څومره شوګر یا شکر شته چې دغه ریډ بول داسې جوړیږي ترې، یا په همدغې اندازه کې یو بل انرژي یا کوک یا پیپسي یا بل څه؟
چې دغه شی نه زه بیخي نه څکم، نه کولا څکم او نه ریډ بول، دغه شی نه څکم. او کره شمېره نه شم ویلی چې څومره شکره پکې ده، خو دومره وایم چې زخته ډېره ده. بل ځای ته یو معلومات، یو څه معلومات به تاسو ته وړاندې کړم چې یو رقم کولا ده چې هغې ته کولا لایت وایي، هغه وایي شکره نه پورته کېږي. نو لایت وګورې رښتیا که داسې وي چې یو څوک دا لایت کولا وڅکي او یو بل چې لایت ونڅکي دا نورمال کولا وڅکي، نو سړی که د دې دواړو شکره یو ساعت وروسته وګوري، ګوري چې هغه چې لایت ده د ده شکره ډېره کته ده، نسبت هغه چې ته لایت نه څکي، نو یې ګوره کنه دا خو کولا لایت ده، دا خو شکره نه پورته. رښتیا لنډمهال همداسې ده، یو ساعت دوه ساعته وروسته چې وګوري د ده لایت باندې شکره کته ده. اوږدمهاله چې وګوري بیا نو هغه څوک چې تش لایت کولا لایت ریډ بول لایت نه څکي، د ده شکره به اوږدمهاله ډېره پورته وي نسبت هغه چاته چې لایت نه څکي. اوس نو تاسو په پوښتنه کوئ چې دا ولې؟
بله،
ولې دا ده؟ دغه لایت والا څښاک چې جوړېږي دا هغه یو رقم ګولۍګانې مخکې مې چې یاده کړه، هغه ګولۍګانې په کې اچوي
چې په اول کې تاثیر نه کوي خو په دوامداره
دوامدار علت بیا دا دی چې دغه ګولۍګانې چې دوی چې هغه اسوګرین او رقم رقم زخرین او څه شي د مواد دي په کې چې هغه یو شی خوږوي، دغه شیونه چې دي په کولمو کې رقم میکروب زیاتوي چې هغې چې کولی ورته وایي، او یا دا چې د انسان د کولمو فلورا تخریبی. نو دا فلورا کلمه به ډېره اورېدونکو ته واضح کلمه نه وي، دلته باید ووایم چې د انسان په کولمو کې یو رقم میکروب دي چې هغې ته سالم میکروب هم وایي، ډېر ګټور دي. دا نو البته په میلیونونو ګټور میکروب دي. نو دغه میکروب د انسان شکر ښکته کوي، او یو رقم میکروبونه چې هغه شکره پورته کوي تاوان کوي انسان ته. نو دغه لایت والا شیونه چې دي هغه سالم میکروبونه د انسان په کولمو کې وژني، او هغه میکروبونه وده کوي چې هغه غیر صحي دي او انسان ته تاوان کوي، شکره پورته کوي. نو اوږدمهاله علت یې دا دی چې دغه لایت والا غیر سالم میکروبونه تاواني میکروبونه دومره زیاتوي چې انسان نه یوازې شکره بیا پورته کېږي اوږدمهاله، بلکې د انسان خپله عظمه ورسره خرابېږي، کولمې خرابېږي، نس ناسته ورته پیدا کېږي او نور تکلیفونه ورته پیدا
کېږي. ډېره زیاته مننه کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ملک زی چې په دغه پروګرام کې بل موږ سره اشتراک وکړه. د تاسو د کور ودان وي اورېدونکو، ډاکټر صاحب اکرم ملک زی په جرمني کې د عمومي ناروغۍ متخصص چې د شکر د ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو په ارتباط همدارنګه ده چې شکر ناروغي څه ده، څه ډول مخنیوی کولی شي، او ګڼ معلومات یې له موږ سره مفید معلومات شریک کړل. د دوی له مننه کوم. له تاسو اورېدونکو هم مننه چې دا پروګرام مو واورېد. البته یادونه کوم چې د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمني پروګرام کولی شي د ازادي راډیو په پاڼه کې په تکرار باندې واورئ.
Pamina, Natasha.